السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوې ډیلي او د دې غونډې نور برخوال کوم اړخ په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دوی اندېښنه خاص د افراطیت نه ده، لیدل کېږي چې مثلا د دایس ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
د هلمند او اروزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمي راتلو ورخطا کړی او وایي اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په سختۍ برابروي. او د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي په ډیرو ځمکو باخونه ایښودل شوي چې اوس ښه حاصل ورکړي.
چلو تیر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوی او په لاس باندې راغلي.
د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر د خبرونو چمتو کړی دی.
په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشتري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. په لسګونو افغان پیلوټان او یو شمېر خبریالان عربي متحد اماراتو ته په الوتکه کې انتقال شول او واشنگتن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د آنلاین غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سیمه ایز امنیت په نوم په نوي ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان تام هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي چې هر ورځ 4,500 افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم دي له افغانستان د ایران لور ته اوړي. هغه الوتکه چې د امریکا له لورې روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. په لسګونو افغان پیلوټان له نږدې درې میاشتو راهیسې د پلازمېنې دوشنبې بهر په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې وو. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویل چې په دې الوتکه کې 191 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې امریکا روسلی وو. ټاکل شوی ده دا کډوال بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د لرن افغانستان په نوم بنسټ اجرایی رئیس پښتنې دورانی د ټالبرګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنې جایزه واخیسته. ټالبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې پښتنې دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې دی په آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړې دي. د ټالبرګ په ټویټر کې د اخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 ډیجیټل خوانځیو او 900 زده کوونکو کار پیل کړ. په 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 2000 ته ورسید. یوازې 800 خوانځي مو لرل، 5 کلیوال خوانځي مو هم وو. د اگست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له زده کړو محرومې شوې، خو په روسیه کې طالبانو په هرات او څلورو شمالي ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووېډ-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې انلاین غونډه کې به د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل، د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکو لپاره د نړیوال سیم مسؤلیت په برخه کې وسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دی راغلي، خو ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او موسسو استازي په یو نه یو ډول پکې راغونډ کړي. تمد چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. د لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګ وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. او روسي خبر دا چې د شول ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمن ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمه بجې پیل شي. د شول ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمن سبا په دوبی کې ده. د دې دوو لوبو غټون کې به د نوم بر په څوار لسمه په دوبۍ کې پایلو وکوي.
خبرونه مولا زادې رډيو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زادې رډيو په وی پانه کې شته. پته مو ده زادې رډيو ټکی اورګیا زادې رډيو ټکی کام او سم راپورونه ته مخه کوو. د خبرونې لومړی موضوع د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، دا مهال د افغانستان د ګاونډیو ویل چې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډلې نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې د پای په لمه کې ګډونوالو په یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. لبل خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې راپور کې.
نوی ډیلی کې نن د روسیا او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمې ایز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته لټلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورځ تر بلې ډېریدونکو ګواښ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په دې هیواد کې روسي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمن د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمن د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هیواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ وویل د وضعیت له کړکېچنې دوبه تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې څه هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشئی توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې د نامنې پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړ شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستانی رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ناستې بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستانی چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعات خبري اترې وکړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال ویان زبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل ته دوی پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خبره کړه او پکې یاد موضوعات د خغلی متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللی. تمرا تروی کاپلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویست هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نش پرایس له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
مختخ کارا او یا هم خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اوریدل چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسره ورنی د لګکیو او خزو حقونو په ګډون لمایزه ولاړ نشي. د افغانستان په اړه د نظر ډیر ورته ورښته موږ دې خبرو ته دوام ورکو.
د افغانستان په اړه د سیمایي غونډو جوړېدو زور موندل خو تر خوای دان دښنه هم زیګولې چې معلومیږي لا هم د دې هیواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې نننې غونډې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارش سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوې ډیلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې ډیلی دریسته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې ډیلی ته نه دی تللی او نه هم د هند جګپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. په ښکار البته نوې ډیلی د افغانستان په اړه روان وضعیت له کومه اړخه اندېښنه لري؟
د سیمه هیوادونو ټول د په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکری او مذهبي دولت منځ سره غلی ده او طالبانو په فزیکي تور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنام د سیمه هیوادونو خامخا د اندېښنې پر ریاست باندې دی خپل ګټو ته پکا ټول سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې کوم ستر سره سره په تهران کې تر سره سره نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو کچیر د افغانستان استاد التنی او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبان باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل دا پلاوی هم هلته ګډون کوي. نو بنام دغه وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی التنی د افغانستان وړاندیز التنی افغانستان ونه سیکرټ سالته خپل دریز وړاندې کی خپل پالیسی وړاندې کی زه ګمان کوم د افغانستان لپاره د قوی اثر دی.
بله
او دا به خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا خپل بصر خپل اندښنې شریکي.
مارش صاحب د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وای اوس وخت دی چې د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپل کې سره لنجدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان گاونډیان یو واضح او ګډ دریز غوره کړي چې تقریبا توسم غوره شوې ده. تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. هم تقریبا د غیر په رسمیت پیژندل لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تاسو پورې په افغانستان کې څو عمل د ډیپلوماټیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې تر سره کوي، قونسلي چارې مختبي ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو لا تاسو پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مسل برخلاف د کنوانسیون دی ویناو شیکاګو دی ډیپلوماټیک اړیکو افغانستان د طالبان سفارتونو استاد په دې په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر اسمت هم نه ده پیژندل لای. نور اور د هندستان تک منډه کوونډه دی بلس مشرانو یا د هیواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره ټولګي سره یو
هدف زماده ده. مارش صاحب هدف زماده ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او وسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفاده خپل اندېښنې هم د افغانستان له گاونډیان یا د سیمې پر هیوادونو وتپی په یو شکل باندې چې غونډېکنو ته باید دوی ډیره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوې ډیلی لري دا کومې اندېښنې؟
جندان لري مثلا د افغانستان پکې چې افغانستان پر رسمیت وپیژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکه لرو په دلته هر څه نن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوی دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي او هر هیواد معیاري نظامونه لري. په افغانستان کې د تقریبا 30 معیاري نظام نه اساسي قانون وجود نه لري. بنیاد د اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کوي چې موږ موقت وو دولت کې مګر دایمي نه یو. د دوی اندېښنه خاصه د افراطیت نه ده. دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د دایس ټریک په افغانستان کې لیدل کېږي. یو اندېښنه دا هم ده چې هندوستان باندې د وختو کې اتهام ده کېدای شي دایشان ده چې هند کشمیر افغانستان ته راځي. سناریو هم بدل شوی ده. د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې اډې جوړې کړي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدل شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري. مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري. نو بینان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو. نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. سبا به اسلام آباد دواړه سیالان دي. دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنی لري چې یو ورځ وروسته بیا اسلام آباد دی وی غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي. کچېر ایران یو عمل کې خامخا سعودي دا کار کوي. کچین عمل تکي پسیمه کې خامخا امریکا او سره سره عمل کوي. همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت بغرب د پاکستان ته لاس ورکړل کې مجری هوا د افغانستان کې اجرات کوي او د دې لار نه ګټه او پیسې لاس تر وړي. نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به سبا ته بل سبا ته دوی عمل کوي او دوی به دا پروګرام مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
په نوې ډلې کې د افغانستان په اړه د نننې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو له پوه او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه واورېده. په نوې ډلې کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه نن پای ته ورسېده. د غونډې د پای په اعلامیه کې ګډونوالو په یو باثباته سوله ییز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنې هم وکړې.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي. په هلمند او روزګان کې ډیر خلک د جمیراتا غوړخطا کړي. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي لړیو ته ویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخت ډوډۍ په مشکل برابروي. د دوی په وینا وزګاری وی خواته د او د خوراکي او نور موادو به هم بلې خواته چې په دې وروستیو کې ډیر لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې افغانستان لې یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 30 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیون افغانان هم له قحطۍ له ګواښ سره. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړی او واو د لوژ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصادي له لوړاندې ځپل سوی وو اوس د طالبانو په واکمنۍ دوسری اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دي ځکه ګڼ شمېر کسان چې مخکې په خښه کې پر دندو وو اوس بیکاره دي. نوراغه د مرکز لشکرګاه شار وسیدونکو دی. دی وای لوی خو بیکاری ده لبلې خو جمعې را روان دي او لبلې خو د توکو بی اسمان ته ختلې دي.
یا وروتر وس خمرانی ولې نه دی بیکاری د وی خو د بی پولی د بلې خو دا او هغه مواد چې مثال په جمع کې استفاده کیږي لکه بوټي غاز د سينور دا اگر سر درالې ملون دی یو کیلو غاز تقریبا 100 روپۍ تر رسیدلې ده او بوټي هم دغه سي ګران دي. نو بیخي د مشکلات سره مخ یو. بیکاری او غریبي د وی خو دا او دا چې شان ګران سي دي دا مشکلات د بلې خو خدای پاک دا مشکلات حل کی. بیخي د مشکلات
د دغه شار یو بل وسیدونکو عبد الواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نو موړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپل مرستې ګړندې کړي. د په خبره ک نړیوال مرستي و نکړي نو ګڼ شمیر افغانان به د لوژي او سړی حواله قبل خپل ژوند دل لا سوار کړي. د لشکرګاه شهر ځای اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاری لوجي ګاونډي هیواد ایران ته پر کاچاکی لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیر ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمیره 14 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. ډیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللی دي. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه ښار اوسیدونکي بیا زیاتوي چې د کار د نشټوالي له امله وسار سوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي ځکه هغوی هم خپل د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور بیبي او نکی بوله ازادي راډیو ته وویل
کنیام په کلی کې دا د کډې څار ټکان اوري د خدای پر دې دا وسنګ مسلمانې دا وسنګ دولت دا
وسنګ فائدې نه څنګه
مسلمان د غیرت نه استیا یتي مان کونډیان یو لا کبل کم چې په هغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیرا کړی دي مش په څخه کړی دي پردو مسلمانانو سره غړي راکړي دي مش په پاسار کړی دي پردو مسلمانانو باندې به دیر وځي کوه هغه فرام په څام پر لري چې مش ته وګوري بل ډوري رانی مې کرایې کې پرماس شپه پکې راکړي.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غرازی دا کوي چې په دغه ولایت کې په دیورستوي کې یو شمیر غمرستي چې د نړیوالو موساتو لوري هم سوي اړمنو کسانو ته نور کول کیږي او په خبره ای چې ځای مسولین هغه چاته ور کوي چې زور او زار ولري. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د ځای خیریه موسسو د مسولین او طالب چارواکو سره خبري وکړي خو بریالي نسوه. دا په داسیال کې د چوس محل پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو څخه کم 3 میاشتې کیږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان څخه کم 10 میلیارد شتمنی لا هم امریکا کنګل کړي ده چې د چاري افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
دغه درنه هم کرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم غټای دی له خوشنا ګران همکارانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت امدا یو خل را پد تاسو خپل پیغام سپکم. زما نو ستل شوی په دې وطن کې یو مکتب هم ډیر باندې بانکلو زما خیر باندې خاور وړول زه پر خنور ژوند ستل شوی هم نور ګرام نه لایم نه کوم لایکی نه د ټیټ سترګو ژوند د هر څه دی وای منو به پر رکن ته حالت کی زغمو خنور نه کی ګلمانه زه نه غواړم چې خپل کور مې برباد کړم زه هیله لرم زه راتلم کې لرم.
الو سلام علیکم. دا غدا د شمال له خلکو سوي د سوای د جنوب د خوای بنکړی ونه ولې د مور د مور د غپې کی سلام الله تعالی
بختوالی شایم مون خود دی جرمنی و دیر دیر مننه کو چه دی افغانستان تا بیر دا سپارتر ولی و دی دی دا کورا بودوی دی طالبانو نما دا غختانه دو چه دی دی خک کدر ازت وکی و خواه ملمستیای وکی و خواهی پا ملمستیا ونزوی و منیتی وسوطی و مون بیا دیر دیر مننه تنه کو دی جرمنی حکومت نا چه افغانستان تا سپارتر ولی و از دی را دیو تا طول تا سرمونه دی بختوالی شایلی طرف.
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ازما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د تور شوی دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان د دې سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی په ځان پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پندور د کیږي چې بند پاتې دي دغه مې یو خلک طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو دی یو شمیر او ریډونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې پریخیو کور مودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. د ننګرهار د کرنې مسولین وای سکالبد دی ولایت په شپږو لسوالیو کې په شاوخوا یو زرو درې سوه جریب ځمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوو نوي باغونه جوړ کړي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. بڼوال او کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د کرنې د کرنیزو آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره ورته باید نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه یې د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په 1400 جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره په دې اړه ناسته کړي او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تیر کال څخه 2000 میټرک تنه مختلف نوع میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. چې له دې جملې څخه 1500 میټرک تنه سترس چاغه لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي او پاتې 9000 میټرک تنه تولید مختلف نوع میوجات دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي مرا چې د کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره د دې موږ هرکلی کوو. د سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی ولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چیرته سنه حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم مسالات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاشي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت به ځانګړي پاملرنه وشي او په همدې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315,000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ دا ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا
د لومړی برخې ورسته ته نږدې شوي او دوهمه نیمه کې هم د ازادي رادیو ځوان فکر ونې ځخ پرونه مهیروي. خو اوس به یو لنډ راپور واخلو. په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو چې اوس د جامو تراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
هدف انه اصير مصممه ازياء مشهوره.
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې خزې په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کرم.
تر کلونو سختي ورسته مغربي اوس هر ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپل کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2018 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې لکه بل لخپل کوربې ځای سو. دی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخته د هغه ورور ووجل سو او دی پیښه د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله میړه ناروغ سو او خپل کار ته دوام نه سوای ورکولای، خو دی هلال للا سوار نکړه او پریکړه وکړه چې خپل ستونزې به په فرصتونو بدلی کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپل کوچنیانو په شونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپل مهارتونو د شکولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ. خو تر دې مخکې له احمد شیبره د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سیمه ایز امنیت په نوم په نوې ډلې کې د نننې غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتني دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووېډ 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربوي. تمره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحد عربی اماراتو په پلازمین ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
او سم پاموکري سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای د تکواندو د جیو پنړیوالو سیالیو کې تر بریالي برخه اخیستنی ورسته افغان لوبغاړي نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې و چې و د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونه وګټل. نوموړي ویل په سیالیو کې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان لوري غلام مرتضی صالح د سرو زرو، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران او رامش حسینی د سپینو زرو او جواد زازی، عاطف یعقوبی او شهرام خاکسار د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړل. نوموړي وایي د تکواندو افغان لوبغاړي بنن کابل ته راورسیږي او سبب ورته د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ستاینې مراسم برابر شي. د تکواندو په دې نړیوالو سیالیو کې د 15 هیوادونو 322 لوبغاړو برخه اخیستې و چې افغان لوبغاړو پکې 3 ځای خپل کړ. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان لوبغاړو دا بریا وستایلی او پر خپل فیسبوک باندې ټول افغان ملت ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. په کابل کې د فوټبال امن جام سیالۍ ټاکل شوې چې د دې سیالیو په لړ کې نن طوفاني حریرود، د شاهین اسمایي او سیمرغی البورز د هندوکش عقابانو په وړاندې لوبغالي تخته شي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبو کې بیا طوفاني حریرود میوند اتلانو ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د تیر ورځې په بل لوبه کې چې د سیمرغی البورز او باسین اتسپی ترمنځ ترسره شوه، سیمرغی البورز 2-0 په وړاندې باسین اتسپی لوبغالي ته ماتې ورکړه. د سیالۍ د تیر جمعې په ورځ د شپږو لوبغالو منز د لیگ په شکل پیل شوی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسولینو په وینا لس ورځې دوام کوي. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور دننه د فوټبال تر ټولو ستر سیالي دی چې تر سره کیږي او ټاکل شوی چې د 2021 شلوري نړیوال جام لومړی نیمه پایلو بنن تر سره شي. په لومړی نیمه پایلو کې نیوزیلند او انګلند سره مخامخ دي. دا لوبه د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو بل نیمه پایلو به سبا د استرالیا او پاکستان ترمنځ وشي. د غشان ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلو به د راتلونکو ونې د یکشمې په ورځ د نومبر په 14 تر سره شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی می اومنه د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیوا د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادي په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپل خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، د بیان د ازادي په اړه بوغه کې چې کوم مسایل چې باید ورته پام وشي، او ک مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیلی لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپل خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلی لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خبرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپل درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو، په خیر در راشي. پیل به یې له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپله د بیان ازادي څه ده؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام تاسو ته، د لرلو درنو اوریدونکو ته، او تاسو غنی منو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سری کرښې لري، او دا سری کرښې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پیمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو ته هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده، تاسو په هره ټولنه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي، او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا په اکثر هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرښې اچول کېږي، خو تر ډېره دغه کرښې ضعیفې وي. د بیان ازادي کې خلاص تعریف کوو، د یوې ټولنې وګړي وکولی شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټولو مسایلو په باره کې په واضح ډول د هرې لارې د خو هر ډول چې وغواړي بیان کړي، مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي. البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي. مثلا یو مسله پکې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده، چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی، هغه به محکمې ته مراجعه کوي، او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې ایا دا خبره واقع ده، افترا یا تومت دی او که نه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهیر. تاسو خپله د یو رسنیز او څېړنیز مرکز مشري کوي، که د اوسنی وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي، هغه څه چې په زړه کې دي، هغه ویلی شي.
تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو، دا چې قانوني لحاظ تاسو میلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډیره پورې د بیان ازادي دته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتقاد ته یې هغه ووایي. اسلامي امارت چې دینی خوځښت دی، او هغه د ډېر تر دیموکراتیکو اصولو نه دینی اصولو ته شمن پاتې شوی دی، نو بنا د دوی غوښتنې هم تر نورو نه لږ تیزې به وي، توندې به وي. خو داسې ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې، په تلویزیونونو کې، هغه تلویزیونونه چې د کابل نه خپرېږي، بهرني تلویزیونونه نه دي، د افغانانو تلویزیونونه دي، په هغې کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شناندان هر څوک خپل نظر وایي. دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغییر شوی دی. د خلکو سره ذهني ویره ده. هر ځوان په دې ډارېږي چې احتمالا څه ووایي، اسلامي امارت دای تعقیب کړي او دای بندي کړي، دای ونیسي. خو موږ تر اوسه پورې د شاوخوا درې میاشتو څخه کم درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دي اورېدلي چې یو څوک د وینا په اساس بندي شوی وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وډبه ول شول، تاوتریخواله رامنځته شو. د هغې لاملونه نور څه و، دا نه و چې دوی ولې خبرې کوي. د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستی ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې ځی خبریالان مثال د خبرې د یوې ناستې د یو لاریون ویډیو کوي، په دغه وخت کې که مثال د خبریالان وهل کېږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کېږي، فکر نه کوي چې دا خپله د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ یعنی خلک راوتي دي، لاریون کوي، خپله خبره کوي، په سوله ییز ډول خپل حق وړي، دا د هغو حق دی. بل څوک راځي دغه څه خپروي، نو په دغسې مورد کې چې بیا تاوتریخوالی رامنځته کېږي، فکر نه کوي چې دا د بیان له ازادۍ سره مخالفت دی؟
بله، په لومړیو کې داسې څه پېښ شول. هغه وجه دا وه چې د اسلامي امارت حاکمیت نه وروسته طالبان تر ډېره پورې د ښاري نظم دپاره یا د ښاري تعامل دپاره دوی خپل اعتراف کول. د بهلا مجاهد صاحب په ټینګار باندې څو ځلې وویل چې زموږ مجاهدین تر اوسه پورې د ځینو پېښو سره یا د ځینو کړنو سره بلدیت نه لري. هغه پېښ شول، موږ ولیدل چې یو شی زه ټینګار پرې کوم او غواړم چې واضح کړم، هغه دا دی چې هر ملک او هر نظام که د بیان ازادۍ ته ژمن هم دی که موږ پرمختللي هېوادونه واخلو، اروپا او امریکا راواخلو، خو دوی تر یو ځایه پورې خپل غوښتنې لري. هغې غوښتنو ته یا هغې کرښو ته چې دوی ټاکلي دي هېچا ته اجازه نه ورکوي. موږ ډېر ځلې لیدلي دي چې په امریکا کې د یو اسلام پالای په پرېدو په برخه کې یا د هغه نه د یو انځور په برخه کې د امریکای حیثیت څخه د مر استیګي چا راپور خپور کړی وي، هغه نیول شوی هم دی، ویډیو هم تخته شوی ده.
مننه کوم بهر صاحب.
بیر وی خو ورو ورو په دې تعامل سره بلستی حتمان به بیان ازادي منی، حتمان به خلکو انتقاد منی، او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمينه سازي شته دا وغه ته حق شته.
خوشاله وسې بهر صاحب. فضلی صاحب، لتاسی هم دا پوښتنه ده چې د تیر حکومت یو لوی لاستروړند د بیان ازادي ګڼل کېدله، حکومت بدل شو، څه فکر کوي د بیان ازادي حق وسم شته د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي، خپل خبري وکړي، هغه که د لارین په ډول وي، کاغه په لیکلي بڼه وي، کاغه رسنۍ سره په مرکو کې وي، دغه حق وسم شته د بهر صاحب خبرو ته څه تبصره لري؟
سلامونه او درنښت. د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده، هغه که په دینی او مذهبي امورو کې وي او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي، دې ته په درنښت سترګه کتل شوي. د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي، لکه څنګه چې استاد ویلي، د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډېر لوړ ارزښت ورکړل شوی. تاسو چې تیر تاریخ وګورئ، د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه خو ډېر توند تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شې، زه به ستا په وړاندې درېږم. او په تیر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړلو څخه یې موږ وګورو، هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد وو. خلک به پکې توندې نیوکې هم کولې، ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول، ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول. ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شوي وو، او هیڅ کله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه وو اورېدلی چې د اسلام مقدس دین پکې توهین شوی وي. اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی. د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د دې هغه کارل چې دادی چې یو خو ډیری رسنۍ بندې شوې او ډیری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. موږ تاسو د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسو په دې ښه پوهیږئ چې ډیری ژورنالیستان له هېواد ووتل. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول یا ځینې بندیان شول یا ځینې ورټل شول، وټاکول شول. دا په خپله د بیان د ازادي د محدودیت دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه، نقد به یې کوو، دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده.
فضلی صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. البته یو مسله چې غواړو استاد حمیدی سره مطرح کړو، هغه دا د حمیدی صاحب چې فضلی صاحب یې هم یادونه وکړه چې ډېر خبریالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډېرې رسنۍ تړل شوي دي. خپل دا د رسنۍ تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبریالانو تګ تاثیر به څه وي؟
دقیقا هېواد څه مطلب ګورې، ستاسو مېلمه بهیر صاحب اشاره وکړه چې هڅه ګل ګلزار دی او هیڅ خبره نشته. دا څنګه ده خلک زندان ته چول شوی دي، خلک یوازې په دې خاطر وهل شوی او ټکول شوی دي چې هغوی په فیسبوک کې لیکنه کوله. نو د بیان ازادي همدغه ده چې زه باید حق ولرم چې د دولت د دغو درواغو پوښتنه وکړم، یا د دولتي نمایندګانو د دغو درواغو پوښتنه وکړم. دا چې تاسو راځئ دي ویان دخلې یو څه وایي په رسنیو کې او بیا د هغې خلاف کار کوئ، زه باید حق ولرم چې د دې مسلې پوښتنه وکړم. د بیان ازادي اوس وخت ښکاره تر تعرض باندې ده او محدود شوی ده. نه یوازې دا چې زموږ د رسنیو اکثریت کارکوونکي او ژورنالیستان بهر ته تللي دي او رسنۍ تړل شوي دي، بلکې په رسنۍ کې مشخص توکي تړل شوي دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی، او دا نه په ګمډه سره ټکر کې دی. تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ او دا باید ووایي هغه باید ووایي. دا خپله د بیان ازادي محدودول دي. اوس تاثیر څه دی؟ ګورئ موږ اصلا ولې بیان ازادي ته ضرورت لرو؟ خبره په ټولنه کې دا ده، موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لرو چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپلې کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او څنګه د ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونه مخته بیایي. نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی، بس موږ کولی شو د خپل دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دا خبرې؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک واقعي نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهتر درې وایندیانې چې نو دي چې هغه د ټول دولت د ټولو ولایتونو د هر څه مسایل معلومات لري. دا خپل محدود محدودیت دی په بیان په ځای باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وځه کوي چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، موسیقي به نه وي او فلانې به نه وي. دا خپل محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به نه وي، فلم به وي، سریال به نه وي، یا سریال به وي، فلم به نه وي، ډرامه به وي، هغه به وي، دا به وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وځه کوي، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولو یو لار اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوئ، که تاسو سندرې منه کوئ، که تاسو موسیقي منه کوئ، تاسو رسامي منه کوئ، تاسو مجسمه سازي منه کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویلی شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام ګورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدسات او توهین په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی، هغه شی د اسلام خلاف دی. د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې مخکره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او څنګه ده. تاسو رخصته هم مطلق بند کړی ده. تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوئ، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل. د شو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغات ته ځانګړي کړل دي. د پارلمان تلویزیون محل ته وخت د معرف تلویزیون بل خبره ده. زموږ د معرف او زموږ د نور زده کړو وزیران وایي زده په وزیرانو د دې موقع کې متوجه چکل شي وي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا پخپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. دغه شیان همدغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدا خپله دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نه فکر نه لري چې ما نه دي په چا پسې به شاته ودرېږي او غږ بوم.
مننه حمیدي صاحب. بهیر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړه ځینو مسایلو ته، او استاد حمیدی اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوی دی چې دا شای خپور کې دا مخ پروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالانو ته ویلي او مخکې دی چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دی؟ حکومت ته څه کول پکار دی؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې دوی ته خطر نشته ده.
بله، اسلامي امارت کې دای شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین هغه غیر امنیت کوي چې د شکایتونو مرکز مو درلودو، کمیسون مو درلودو، له مرکز مو درلودو په اړه هغه اوس فعالیت نه لري. نو حتمان به د اسلامي امارت او د خبرې یو ادرس دا رحمت کیږي چې هغه باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کوي شي د ستغواړم او ستغواړې څه کولای شي یا نشي کولای. موږ کله کله په یو داس خبرونه باندې هم استدلال کوو چې هغه واقعیت ونه لري. زه د بلګې په توګه باندې افغانستان کې به هیڅ رسنۍ داسې نه وړاندې شوي چې فیسبوک دی فعالیت دی وجه نه د خبریال یا د یو فعال بندې شوی وي. ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم او د کابل نه معلومه زما هدف دا دی چې موږ نه تنها په افغانستان کې زه نه پېژنم دوستان په کوم هیواد کې اوسېږي. هر هیواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي او موږ په افغانستان کې دا هم مخکې د امارات نه هم دا هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام برحموي. هغه څه چې د دوی د نظام په خلاف باندې مخامخ ګواښ وي هغې ته فکر نه کوم چې اجازه په امریکا پر اسانه کې جهاد د یاد اسلام په شخصیت په نام باندې بحث ونه ګوري. امریکایان هم به ورته اجازه ورنکړي.
د باس یو بیل اړخ دی بهر صاحب. آیا ځوانان کولی شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه په خوای چې کاوه مینه حتی هغوی به پکې ټاکول کوم کسان چې مسؤول او پاغو به تنس کوو پاغو به نقد کاوه؟
دا نقد کنه وایي تاسو ډیر واضح وایي. ما غیرت اشرف چې کله د لوړو زده کړو وزیر د خوانه د کابل پانتن رئیس مقرر شو یوازې او یوازې د لری کېدل عمل ما د معلوماتو مخې نه عمدا و چې په خواله رسنیو کې په وزیر باندې انتخابات خپل ثوابت خپل کوی تر هر اداري پرانځ خلاف باندې مقرر شوی دا بل اخر وزیر سمج
تاسو راک پرې کې دا خو خبره مو واخیستل معنا کې دی چې خلک حق لري کولای شي انتقاد وکړي. فضلی صاحب د اوسنی حکومت پر اتاک سره لکه څنګه چې مخکې دا ونه وشو ځینې رسنۍ وټړل شوې خبرې اعلان بهر تلاړل او ډیر ځوانان چې په خوای لیکل کول وسنه لیکي یا حتی ځینې په ټولنیزو رسنۍ کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي. فکر کوي چې دغه سي ځان سانسورول پکار دي کنه باید جرأت پیدا شي خبرې وشي او هغه د بیان ازادي هغه حق چې دوی لري لاغه استفاده وکړي په دغه شرایطو کې که کولای شي نو څنګه؟
زما پوانت په بشري تاریخ کې هیڅ داسې نظام حکومت یا هم داسې حاکم ډله بقا نه ده موندلې چې هغه د خپل ولس پر وړاندې مزور او له قوت او له نظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي او د دې هغه غږ یا نظر یا د دې فکر په دې باندې لمن ځای نیسي. نو دا نه وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي حکومت یې دوام وکړي هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي د ولس نظر ته ارزښت ورکړي او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي هغه باید دوی د اوریدو زغم ولري. ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم.
زما وړاندیز به دا وي چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري او دا هیڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي. ځکه مختلفې لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي. یعنی په 2001 او په 2002 کال او یعنی نه نویم کال کې موږ په شمار د پانتون فارغین درلودل. اما اوس موږ په زرګونو ډاکټران لرو چې په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي او طبیعي ده یو ډاکټر په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي. نو دا هیڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي. اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار د نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي هغه دې لسانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي او له حاکمې ډلې او یا له اطلاعاتو فرهنګ نه هیله دا ده چې لطفا په دې هکله دې محدودیتونه وضع کول د خلکو سانسورول د رسنیو سانسورول دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو ډلو په خیر نه ده. ایران کې ډېر ښه مثال لرو. په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي. ایران حاکم ډله چې څه غواړي هغه کوي. امر رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي یا نور هیوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده. نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي. په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې څرخي. یعنی که چېرې یو کار کېږي هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي سره له دې چې دوی په ګټه نه وي.
مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی، دا پوښتنه مو له فضلی صاحب څخه هم وکړله، تاسې هم کوو چې په اوس وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپله سانسور کړي، له شرایطو سره ځان برابر کړي، ونه غږیږي که نه؟ دوی باید خبرې وکړي، هغه څه چې ورسره دي، هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی هغه بیان کړي. نو په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
ښکاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوی ټیکنالوژي څخه چې د بیان ازادي څخه مرسته کوي استفاده وکړي. هو، خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف یوه دوره کې اوسېږو، د هغه څه خلاف چې بهیر صاحب وایي. دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکلي کړي، او بیا یې ورته واضح ویلي چې نور په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو ونه کړل. او د بیان ازادۍ یو بله مسله چې بهیر ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا ده چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه ورکړي. د جمهوریت په دوره کې هم دا خبره وه، نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، طالبانو دپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغو چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ، بیا نو تاسو ته دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو په ته مستقیم جان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې به د اسلامي تبلیغات اجازه نه کوي، برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې د امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو د داعش په څېر د ترهګرۍ ډلو دپاره تبلیغات کوي او د هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملاً کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې، په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو، د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول، دا یو ښه چانس دی او موږ باید د دې نه استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای، باید دا کار وکړو چې د ورځني مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه روان دي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک حکم داغونه وایي؟ همدغه ویډیو چې پرون مشر شوې ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي یو بیرغ د لیدول په خاطر په کوڅو کې وایل کیږي، څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیري د لباس په خاطر وایل کیږي، ژوبل کیږي. موږ به دا مسایل ثبت کړو. انتقاد وروسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو، او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهید مختلف وکړي چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظم کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیدو، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي، تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني. دا هغوی هویت نه مقتدی دی معلوم چې دا واقع د افغانان دی که کوم ځای دی. دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریک کړي. دا زموږ طبیعي حق دی، ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي. که دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، نو موږ ته باید دا مسله نه کړي کې نه راکوي. د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي، چې دا د فضلي صاحب خبره یو ورځ شدت بدلي.
کور مو ودان د خبرونې د پایشي بي دي ل خپل درې وړو ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیول حق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي، خصوصا په اوس شرایطو کې، په دې اړه زموږ د ملمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاک لاس پرم، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
پختونخوا د خپل خان شي قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا د چی ودان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا.